ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲು ಜೋಡವಲ್ ಪ್ರೇಗ್ದಿ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته اوګي خبرونه درته زمونږه همکارې انیسا اجمل وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د جنور اسپانو د اداريو مهم ټکی درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل اداري په پاکستان کې د ترخګری په پیغو باندې لیکلي او وایي چې ملک د ترخګری د نوې لړۍ روستو سیاسي مشروالي ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترخګری خلاف جنگ اوس پای ته رسول دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې ترخګر چرته هم وي باید چې خاتمه یې وشي. همدارنګ د دې پیغې روستو پاکستان پوځ هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسلوال وجلی دي. د اداري په وینا داسې ویل کېږي وسلوال د پولې پورې اړخنه رازی او ترهګری کوي. په کومه چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بلل او د شپږو یو ترهګرو د حوالګي او یاد دوی پر ضد د کاروایی ورته ویل. بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیخي غندنه خو وکړه، خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو. او د افغانستان د صدارتي ماڼۍ نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی، باید چې پاکستان د ترهګری جړلې ختم کړي او د ترهګرو پټنځایونو ته خپل توجه ورکړي. اداري اخر کې وایي د دې منطقې نه د ترخګري لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي، او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترخګرو ته زیات نه زیات فندونه د منشیاتو یا نشیز توک نه میلاویږي. په کار ده چې حکومت دې اړخ ته هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کلی کې په کراچۍ کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شروع کېدونکې سرشمېرنه کې باید چې د شوګر، بلډ پریشر، تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان لشمیرنه وکړي شي چې دا رنګ د دې پرانا کې د دې لپاره پالیسی جوړ کړي شي. اداري وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر سلورم کس د شوګر ناروغه دی، یعنی د ملک د 25 نه تر د 33% پورې خلک د دې رنس ښکار دي. نو په سرشمیرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کوم کومو علاقو کې د کوم کومو رنزونو څومره شره ده. اداري اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او د سرشمیرنه په وخت یادو رنزونو د ناروغانو شمیره ریوزې کړي، او د دې سره سره په کار د چی په شناختی کارډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بي بي سي رادیو خپل وې پاڼه او له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې په 13 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کوي.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګ برید په هیواد کې دننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي دي. په هغه برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي ول. د ځانمرګ برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لږګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعداوې هم وکړي. بي بي سي په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ځانمرګ برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه، او په دې لړ کې بغیر له توپیره د کار اخستو خبرې هم کړې وه. په پاکستان کې له 13 ورځو راهیسي د تشدد په پیښو کې 300 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سي په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیات وروسته د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده، خو بی بی سي په مقالي کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوځې شوي دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بیلې شوي دي. په دې کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسلواله ډله هم پکې شامل ده. بی بی سي په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاد بولی. بی بی سی لیکلی چې ځینې شنونکو په دې اندي چې پاکستان د هغو لاسپوسو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي، او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي چې د خپل خوخي فیصله وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډي ټایم مجلې پر هم دې موضوع لیکنه خبره کړي چې ترهګرو په کوټه، پیښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړي دي. مجلې په دې حالاتو کې ځینو پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ خبرداري ورکړي وو. په هغه کې ویل شوي چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې سره جنگي دن کې وسله وال بیرته پاکستان ته ورغلي او کې دې شفایلتونه تر سره کړی. فری ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري تر څنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکو کې د هیواد لپاره خطر جوړې دي شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندي هم شامل ده. مجلې لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په خو او بدو وسله والو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی نن د دې عملیاتو د پیل اعلان پر مهال وویل چې موصل به ډېر زر د داعش له ولکې آزاد شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موصل ښار د لویدیځې برخې د آزادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موصل ښار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون لنينوى.
مک پنینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانو څو لکه څنګه چې د موصل نورې سیمې مو آزاد کړې د دې ښار خای ارخم آزاد کړو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سین په ختیځ کې پرتې د موصل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو ترمنځ ملکیان استوګن دي. د موصل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی، خو د وګړو شمېر زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوې دي چې عراقي ځواکونو نن د موصل په لویدیځ کې د دوو کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موصل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبر پانه د دې سیمې له پاسره خوشې کړې او خلکو ته خبرداري ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمی دی. په خبر پانو کې له خلکو غوښتل شوې دي چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبر پانو کې د داعش وسلوالو ته خبرداري ورکړل شوې چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بای خورا لوړې شوې دي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د بنو زندان کې د زنانه وارد مشره توحید بیگم وایي چې د جیل پولیس ور باندې تشدد کړي. نن د انصاف غوښتنې پس ورته بیا هم دړکی ورکوي او ور باندې فشار اچول کیږي چې راځینامه وکړي. نوموړي وایي اواز یې څوک نه اوري چې انصاف ورکړي. عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي.
نوموړي وایي بنو زندان کې د زنانه په وارد د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو وارډلا د تلو هڅه کوله چې ورله اجازه نه وکړه. نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټی کړه اته بجې بیا بل ما سي راځي ما پسې بلال ور ډبا او د زمين سره سپې دي دروازه کولا وای وې دا خزه تاریخ ته مې جی بس ټیک تا ورشته ما سي نه سیب نه تپوس کچ ما پسې ما سي ولې ناراضي د ما ته وینې د پلار نو کار خونی ما وی هما پرې دا ما ته وی چې نن تا پرې د منه کوم زته ګور چستا سونه زور دی چې په لاړو منور نو مې دی اولدار دی ما غته وی ام جی د ما ته کنزل کړو ډېرې خو کړ ز په زنان خانه کې دنه ولاړم ډېر هغه په ما باندې پدی د باندې یو لته خجوله او بیا په دوباره په بوت باندې بل لته خجوله نو اخر انصاف والی نشته نما دته ودا سه برته یک دم رو تمرال مزنانه میرا اوت تاریخ لا بس غلط غلط کنزل راته کو پرګیروانی نو ډیر سچو کو بیا تر ډیپټی سه خبر وکړلې
توحید بیگم وای درې هفته وشو چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورډن او ډیپټی سپورډن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راضینامه وکړي او ورلا انصاف نه ور کوي
ما ډیپټی سپورډن ته دا کو سب موجود نه مورتی جی گور مسر بین صاحب پیش تو تر سالی ما پس زنان خانی تا دن نرار ما چو تسنگ درخواست ور کو دته منور نوم لر کو بلال نو می ول کو ول چی زو خل بلال مو د منور پسله والے ما ما سر ډیر زیاتې شوی دی زدا غوان ما چی انکوایری سونه وخت شو دا دوی ما افتر ازر تا ار رزو ما ته وی راضی نه ما کې دفکیان را باندې تیری راضی نه ما کې او بیا راته چی نه کې نو بیا بزدا کار کوم چې صاحب ام پکې خیر دی
نو ما وړه د متعلقه ټولو الا چارواکو نه د انصاف غوښتنه کړي او وای چې نن هم ورته دډکه ورکوي خدا دې اواز سوک هم نه اوري
په 18 تاریخ باندې زه بیا لرم ډاکټر دا دوی ما ته ویل کله او ما ته ویته تر دې تشدد شوی دی داجی دا وګوره بل چې دا بیا تنزانیا ډاکټر دوی ویل کله نیم مورشته نیم پلاشته
کلامو چې په دې اړه د بنو زندان سپورډان او مرستیال سپورډان سره تماس ونیو نو دوی د پورا واقعیه نه ځان نه خبره وګڼل او نو ما وړه ته د انصاف ورکولو پاړه هیڅ نه وویل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اوونی دی ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري هر اونۍ زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال دی ادیب دی شاعر دی خبريال باز محمد عابد تاسو له په دې کلتوري او ادبی خبرونه د باختر ستوري کې د ننګرهار او د سره تړلو د نورو سیمو ادبی او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې راپورونه راوړي نو را دي چې واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم پنننې خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو ریپورت کې ولرو بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم ریپورت درکړو او په اخره کې به د ظاهر عادل په غږ کې د هغه د غزلې سو بیتونو ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده بیل شک چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبی ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي خو پر ځای مو وګڼل چې د باختر ستوري خبرونه کې هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصري شاعرۍ ترمنځ پل بولي د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوی د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېستا
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې محل شوې دي چې دغه محل پښتو شاعری هغه د نازک خیالی او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تتاوه منځي کې مغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ له مستشوی دي ګنه تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدان به تر د تر محل پورې زموږ د پښتو غزل چره دا تت ته او استاد حمزه چې کله را مستکیږي او د غزل او د فن را مستکیږي دا محل په غزل کې نو وخت راځي ام دغه صنف ته زیاته توجه کیږي استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دا ترکیبونه چې دي او همدارنګ د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کیږي
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نوروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي ابوالمراد ابن حمزه شینواری په کې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغیز لاندې وسی
استاد زیورمان اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندري لیکلي هغه هم تغزلی بڼه لري
حمزه شینواری سره دی چې یو د پښتو ژبې یو ډیر استاد شاعر و دی تر څنګ یو استاد ناصر هم لکه څنګه چې د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمر پیاوړی و دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي مګر په فکری لحاظ باندې غزل زموږ ته تو استاد حمزه یو کمال دا وکړي چې د نازک خیالې تر څنګ او د غزل دغه شاعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ورواغسته او هغه فکری جامه د قوموالی و پښتونوالی و هغه بشرپالنه و چې هغه د شعر ته ورننه وست او غزل هم ژوند پیدا کم خوند پیدا کړ ژوند چې هغه په فکر کې او خوند چې هغه په خیال کې
د حمزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواخاد رفیق شینواری خیال محمد استاد شاولی استاد گلزار عالم ارون باچا او نورو د موسیقۍ لپاره دوسر ویلي چې د بازوق اوریدونکو تندې وخت په وخت خړوبه کړي خو په دې ورسته یو کې چې ګلپانی په خپل جادوئي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ورمانی غزل سندره کړي د ډیرو بازوق اوریدونکو پامې ور اړولې ده حمزه بابا له آثار څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترې نه پاتې شوي د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و او په 1909 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری دوشنبې یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاینلیک او ستاینغونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوٹ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده. په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې ورسیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول. حتی داسې مې ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځان ته د خپل نوم په خطا ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجه کړو، دا بحث راپورته کړو چې ستاین لیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د ستاین لیک او ستاین غونډې په اړه یې مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي، هم ستاین لیکونه ورکول کېږي، او هم القاب ورکول کېږي. موږ تاسو ګورو چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو ډله راپاڅېږي او چاته اتل وایي، مګر نور ملت راپاڅېږي دغه په وړاندې ودرېږي، اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی، یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات، خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، په دې وروستیو کې داسې خلک ستاین لیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي، او هغه چاته چې ستاین لیک ورکول کېږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاین لیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د دې لپاره واکداران معلوم دي. ځینې ټولنې پرته له دې چې لزان نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاین لیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم، ځینې اشخاص ته ستاین لیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم، آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه کم جوهر موجود دی او که نه دی. که چیرې موجود وي باید هغه ومني، او که چیرې نه وي نو باید دا جرأت ولري چې ما کې د دغې ستاینې یا د دغې نمانځغونډې کم جوهر زه په ځان کې نه وینم، نو بنا هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنی دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي چې موږ دا معیارونه وپیژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي، ستاین لیک چاته ورکړی شي.
استاد محمد اسب سمیم د دغې غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یوه برخه کې وویل،
زه د وچاړو کې شپېل ملت مې د سلطان دا زما د سخن سوره په معنا کې همایون کړه. حمزه بابا وایي دا فکرونه چې ولفت صاحب وایي چې داسې سرته سر مه وایه د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. ولسونو سوق لوری ورکول، ځوانانو ته ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول، دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهان رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې. په نوابغ دومره عام شي لکه داستاین لیکونه، اوس به موږ غیبتونه نه کولی.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، زیورمان لالا خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزلی سو بیتونه،
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، زکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل می ستا مزاج نه هم خلاف کولو، تا به پرده کوله ما به انحراف کولو، ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شکاف کولو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي
پشتاؤ